یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشي وخت د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. د افغانستان د خبرونو راپورونه ترڅنګ د نړۍ له حالاتو مهم خبرو خو په پیل کې لند خبرونه. ملګری ملتونو پرون له طالبانو وغوښتل چې له هم فرصت شته چې له ستونزو څخه د افغانستان د ایستلو لپاره فکر وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما د طالبانو د واک ته رسیدو د کال له پوره کېدو سره هم مهاله همداراز وویل که بدلون رانه وړل شي وضعیت ښایي لا خراب شي. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه له هغو کسانو سره تعامل کوي چې بشري حقونه رعایتوي او د ټولو افغانانو استازي توب کوي. پرون طالبانو د واک ته رسیدو د نمړی کلیزی په مناسبت له نړیوالې ټولنې څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو مشر وایي د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته د افغان ښځو او انجونو وضعیت لا هم ناوړه دی. سیما به اوس پرون د شنبه د طالبانو د واک ته رسیدو له نمړۍ کلیزې سره هم مهاله په یو بیان کې وویل افغان ښځې او انجونې له کار او تعلیمه بې برخې کړی شوي، روغتیایي اسانتیاوې محدودې شوي او تاوتریخوالی پر زیات شوی دی. دې له ښځو سره د طالبانو چلند د جنسیت پر اساس تاوتریخوالی وبله. اغلی به اوس پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او ښځو ته د کار د اجازې ترڅنګ په حکومت کې ونډه ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وویل لور یې له ښوونځي څخه محرومېدو ته نږدې ده ځکه چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي. ښاغلی کرزی د جرمني له دوچوبل سره په مرکه کې وویل چې د ده لس کلن لور ملاله له شپږم ټولګي څخه فارغېدو ته نږدې ده او له شپږم پورته به درس ونه شي ویلی. طالبانو تیر کال له واک ته رسېدو وروسته ویلي وو چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزدي خو خپل ژمنه د نړیوالو له فشارونو سره سره په ځای کړې نه ده. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندې کېدو په هدف به د اروپایي ټولنې وروستۍ طرحې ته په شخصي ډول ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله ټولنه د ایران لخوا د دې وړاندیز لاسلیک ته د شنه څراغ ښودلو په جریان کې د ایران ځواب ته په تمه ده. د ایران ایرنا دولتي اژانس دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان په حواله ویلي امریکایي لوری د دوی دوه غوښتنې په شفاهي ډول منلې دي. عبداللهیان ونویل چې امریکا د دوی کومي غوښتنې منلې دي خو پرون یې وویل چې د اټومي تړون په تړاو به خپل وړاندیزونه په کتبي ډول والیږي. نوموړي ویلي که د دوی نظر ومنل شي هیواد چمتو دی چې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هوکړه لاسلیک او اعلان کړي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته د کنګل شوو شتمنیو 3.5 میلیارد ډالرو ورکولو اراده نه لري. تیر کال په همدې ورځ د کابل هوایي ډګر پوځي بڼه غوره او د تخلي عملیاتو په نمړې ورځ څو کسان د یوې امریکایي الوتکې له بډې ښکته راوغورځېدل. دوی کې یو ځوان ډاکټر هم شامل و. دغه مور وایي
دولس کاله ته په مکتب ووایه اوه کاله ته م پنتون ته ووایه دا خو مجبوری ده کار کوه زه خو ولیده چې زمونږ وضعیت خرابېده ویله چې څه حال به راځي.
په کونړ کې د درسي کتابونو نشتون او د زده کوونکو شکایتونه.
کتابونه هم نشته دی چې مکتب له لاړ شو کتابونه هم نه درس نشته دی درس په چي کې ویو کتابونه هم نه او موږ غریبانان خلک یستو.
غزنی کې سیلابونو خلکو ته مرګ ژوب لاړولی ده.
د ډریور د بی احتیاطۍ له کبله او بوتل لوېدلی ده. نو درې تنه ماشومان دوه زنانه د شهیدان شوي دي.
بیا هم ستړي مشي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالاتونه هیڅ داسې پلان نه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر ورکړي، خو داسې لارو چارې لټوي چې دا پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. متحده ایالاتونو په ښکاره د خبره په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمینل زواهری له وژل کېدو وروسته کوي. له همدې امله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل هغه اندېښنې لا پیاوړي کوي چې ترهګرو ډلو ته د دې پیسو د لاستولیدو د احتمال پاړشته. هاخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سی ان ان سره خپل تازه مرکه کې ویلي د افغانستان کنګل شوې پانګه د افغانانو ملکیت ده او باید یوازې افغانانو ته ورکړل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې په اړه خپل دریز نور هم روښانه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل هیڅ داسې پلان نشته چې ګنې د افغانستان د کنګل شوې نږدې 2 میلیارد ډالر څخه 3.5 میلیارد ډالر د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته ورکړل شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل دوی د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې دا پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری له وژل کېدو وروسته اندېښمنه ده چې حسینه دا پیسې تر هغه ډلو ته په لاس ورشي. نت پرایس په خپلو خبرو کې دې ټکي ته اشاره وکړه.
په افغان خاوره کې د ایمن زواهری شتون هغه هم داسې محل چې د حقانی شبکې مشران پرې خبرو هغه ژورې اندېښنې لا پیاوړې کوي چې موږ یې ترهګرو ډلو لاسته د دې پیسو د احتمالي لوېدو پاړه لرو. اوس موږ د داسې لارو چارو په لټه کې یو چې په مټ یې د دې 3.5 میلیارد ډالر اغیز او ګټه د افغانستان خلکو ته ورسیږي. داسې یو لارو چاره چې ترهګرې ډلې او نور ترېنه برخمن نشي.
خود طالبان وایي زبیح الله مجاهد نن سار ازادي رادیو سره خبرو کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې دا پیسې باید آزاد شي.
امریکایان دا پیسې باید پریږدي. هغه موضوع جلا ده چې د افغانستان په فضا باندې حریم باندې تجاوز وکاو بمباري وکاو هغه موږ غندلې ده او د تکرار د مخنیوي لپاره به حالي جلی روانې وي.
په ورته وخت کې د افغانستان په خواني جمهور رئیس حامد کرزی لسی ان ان ټلویزیون سره خپل مرکه کې د سپتمبر 11 په قربانیانو د افغانانو د پیسو ویش ناسم کار بللې.
To take money from one victim and to give it to another victim is wrong.
لیو قربانی څخه د پیسو اخیستل او بل قربانی ته ورکول ناسم کار دی. په ځنګړی توګه لیو ډیر بې وزله او ځپل شوی قربانی څخه د پیسو اخیستل او بل قربانی ته ورکول ناسم کار دی. دا پیسې د افغانانو دي، دا د هیڅ حکومت نه دي. د دې پیسو یو لوی برخه زما د حکومت په محل راټولې شوی، خو دا پیسې د کرزی د حکومت او یا کومل حکومت نه دي. دا پیسې د افغانانو دي او امریکا متحده ایالات باید دا پیسې بیرته د افغانانو په واک کې ورکړي.
په ښکارا د متحده ایالات ویره لدی چې د افغانستان د نږدې 2 میلیارد پنګ د ترهګر ډول لاسته ونل ویږي. په ځانګړي ډول داسې مهال چې د القاعده شبکې مشر په کابل کې ووژل شو، خو طالبان ویلي په دې اړه معلومات نه لري چې زواهری په کابل کې وو. مګر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس د دې څرګندونو په ځواب کې وویل دوی ډاډه دي چې منو زواهری کابل کې وو او کار اسناد شته چې هغه د دوی په برید کې ووژل شوی دی. هغه لی پرایس زیاته کړه طالبان کولای شي هر څه ووایي، خو حقیقت ویل د دوی په ګټه نه دي.
د امریکا جمهوری پالو خبرداري ورکړ چې له افغانستانه د ځواکونو په استولو کې د ګډوډۍ په خاطر به ولسمشر جو بایدن مسؤل وګړي. خو سپینې ماړۍ د طالبانو د واکمنۍ د یو کال پوره کېدو سره په یو وخت کې په یو یادښت کې د ولسمشر بایدن د تیر کال د اگست د پریکړې دفاع وکړه. دا یادښت مخکې تر دې خپور شو چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې هغه راپور خپور کړي چې له افغانستانه د ځواکونو د استولو پریکړې ستراتیژي کا ناکامی بللی وا. د موضوع تفصیل د سمت څاروان پر راپور کې.
د امریکا جمهوریت پالو خبرداري ورکړ چې له افغانستان د ځواکونو په استلو کې د ګډوډۍ په خاطر ولسمشر جو بایدن مسؤل ګڼي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان واکته ورسېدل، خو سپینې ماڼۍ د طالبانو د واکمنۍ د کال له پوره کېدو سره هم مهاله له افغانستان د ځواکونو د استلو ننګه وکړه. تر دې مخکې د یکشنبې پورست د کانګرس په استازو جرګه کې جمهوری پالو په خپل راپور کې له افغانستان د ځواکونو په استلو کې سپینه ماڼۍ د ترتیباتو په نیولو کې پاتې و بلله. د جو بایدن د ملي امنیت سلاکار ویندوی اندرین واردسن وویل چې باید پر پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ راواچول شي چې له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. په همدې حال کې د جمهوریت پال ګوند استازو جرګې غړي وایي چې روانه ونی به یو راپور خپور کړي چې د افغانستان د بایدن له لوري د ځواکونو ایستل یو ناورین و. په راپور کې ځینې کلیدي پوښتنې مطرح کیږي، لکه دا چې د ځواکونو د ایستلو په اړه په سپینه ماڼۍ کې پریکړې په څه ډول کېدې. په تیره بیا په داسې حال کې چې ملکیان او ډیپلوماټان له افغانستان نه وېستل شوي، ولی پاوچان وېستل شول. ډېر انتقادونه په دې کې چې امریکا خپل متحدان په میدان پریښودل. خو د امریکا حکومت وایي چې 140,000 افغانان له دې سره سره له افغانستان د حواله لري ایستلی دي چې د تخلیه د عملیاتو په ترڅ کې د کابل په هوایي ډګر کې انتحاري برید وشو او د 14 امریکایي پوځیانو په ګډون لسګونه ملکي افغانان ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د تیر کال اگست څخه تر اوسه پورې شاوخوا 800 امریکایان له افغانستان څخه ایستل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې د افغان خبریالانو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د شبکې د افغان خبریالانو رسنیو وضعیت ناوړه بللې او په افغانستان کې د رسنیو پر سانسور او د خبریالانو پر زورول کېدو اندېښنه ښودلې ده. بیا هم عصمت سروان.
د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې پرون دوشنبه د طالبانو د وخت رسیدو له لومړی کالیزی سره په یو وخت پر حکومتونو او نړیوال ټولنې شغ وکړ چې د افغان ژورنالیستانو او رسنیو ملاتړ زیات کاندي، ځکه چې په افغانستان کې پر حقوقي حمله، زورول، سانسور او سخت محدودیتونه دوام لري. د ژورنالیستانو د سیمه ایز ټولنې له طالبانو په کلکه خوشتي چې د مطبوعاتو ازادي رعایت او په افغانستان کې د ټولو ژورنالیستانو خوندیتوب او امنیت ډاډمن کړي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون چې د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې اعلامیه خبره کړې ویلي، لکه چې د 2021 د اگست په 15مه طالبانو کابل نیولې، د افغانستان رسنۍ په خپل تاریخ کې تر ټولو لتیار کال سره مخامخ شوې. د رسنیو د حقونو سرغړونی په دراماتیک ډول ډیری شوی، په رسنیو بندیزونه لګول شوی، د رسنیو اواید کم شوی او په نتیجه کې د رسنیو کارکونکو له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دي. د ټولنه وای طالبانو د 2021 د اگست په 18مه په خپل لمړنۍ خبري خوانډه کې د مطبوعاتو د ازادۍ او د شزو د حقونو د ملاتړ خبره کړې و، خو عملاً په تیر یو کال کې بریدونو، ځورونو، ګواښونو، وشنو، قانوني محدودیتونو او د رسنیو بندولو ته زور ورکړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د راپور له مخې د 2021 د اگست له 15مې څخه د 2022 د جون تر 15مې پورې د رسنیو د حقونو 103 اویا سرغړونی مستند شوې دي. د دغو سرغړونو په منځ کې د 122 خبريالانو نیونی، اته 50 ناوړه چلندونه او د 3 دیش غواښونو موارد شامل دي. د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون له ورستي سروې سره سم د خبريالانو خلاف سرغړونې شاوخوا شپږ اتیا سلنه د طالبانو له لوري شوې دي. سروې ویلي چې اقتصادي بحران هم د افغانستان رسنیو ته سخت زیان اړولې دي.
په کونړ کې د حکومتي خوندزیو زده کوونکي د کتابونو له نشټوالي شکایت کوي. چرواکي هم دا مني چې درسي نصاب کم دی او هڅه کوي چې دغه کمی پوره کړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واره.
ولی ولا د کونړ مرکز اړوند د نوآباد منځني خوندزی د نهم ټولګي زده کوونکي دي. څو کتابچې لاسکینی ولی او خوندزی تر روان دي. وایي د خوندزی پیل کې دوی 15 میاشتې په پوره کې دوی خو اداري ورته کتابونه نه دي ورکړي، چې د کتابونو نشټونی درسي بهیر ستونزو سره مخ کړي دي.
ډېر وخت زمونږ په مکتبونو کې کتابونه نه وي. زمونږ د ناکامۍ سبب دغه کتابونه دي. که استاد سينب تراشي نو پسینه کې چلو 15 کتابونه وي ټولو ته راټول یو. په امتحان کې د مطالعه لپاره کتابونه نه لرو. مونږ خپل وس نه لرو چې وایغلو چې دغه درسي موادو پوروالې ونه شي، شاید مونږ د تعلیم څخه ورسته پاتې شو.
د اتم ټولګي زده کوونکی شهاب الدین راته وویل په تیرو کلونو کې یو شمیر ټولګي په بازار کې د کتابونو اخستلو وس درلود، خو په هیواد کې د نوي بدلون سره هغوی هم بې وسه شوي او په خونځي کې د کتابونو کمی نور هم زیات شوی دی.
کتابونه هم نشته دی چې مکتب لاړ شو، کتابونه هم نه درس نشته، درس په چی کې وي؟ کتابونه هم نه، او موږ غریبانان خلک یو وسم نه کې یو روپۍ راسه نشته چې یو کتاب پہ والو چاہے کہ درسیات کو پختو کتاب والو کتاب والو تاریخ کیمیا یو کتاب نہ شر دو کتاب چھ دری را سر دی اگے کہ صرف ٹول مضامین درسن لکھو
دوی ل وسانی او چارواکو غواڑی چی پ خونزیو کی د درسی کتابونو د کمی استون زحل کړي څو زده کوونکې په سمه توګه خپل درسونه ته دوام ورکړي. په کونړ کې چارواکي وای په خونځیو کې د درسي کتابونو کمیستونز د هیواد په کچه لتیر حکومت ورپاتې ده او دوی هڅه کوي چې په نږدې کې ټول خونځیو ته نوي چاپ شوي کتابونه ورسوي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
هغه مشکل د تیر ادارې د وخت نه جوړل چې کتابونه دغه تقسیم کمو چې نصاب کم کتابونه دغه چاپ شوي دي او تقریبا په نږدې کې را رسیدونکي دي. نو موږ ټول ولست او خاص کر د مکتبونو او معلمینو او شاګردانو ته دغه اطمینان ورکو چې ان شاء الله ستاسو د واستونځ په نږدې کې حل شي.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې 512 خونځي موجود دي چې په افغانستان کې لراغلي بدلون وړاندې پکې د یو ویزرو جنو په ګډون 1,30,000 زده کوونکو زده کړې کولې.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له افغانستانه به ورشو ایران ته. دا سینخې لیدل کېږي چې د ایران د اټومي تړون د بیا را ژوندي کېدو لپاره ښکېل لوري یوې موافقې ته په نږدې کېدو دي. واشنګټن ویلي چې په دې اړه به د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوي متن ته په خصوصي ډول ځواب ووایي او تهران ویلي چې امریکا یې دوه غوښتنې منلې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
امریکا متحده ایالاتونو پرون وویل چې په خصوصي ډول به د اروپایي ټولنې هغه وروستي متن ته ځواب ووایي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د ژغورنې لپاره د ټولنې چمتو کړی دی. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د ایران لخوا د ځواب په تمه ده، داسې نښې نښانې لیدل شوي چې تهران به بالاخره دغه وړاندیز لاسلیک کړي. د ایران ایرنا دولتي خبري اژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي امریکایي لوري په شفاهي توګه د تهران دوه غوښتنې منلې دي. هغه نه ده مشخص کړی چې د تهران دغه دوه غوښتنې کومې دي، خو داسې ښکاري چې هغه به د واشنگتن له توندو څرګندونو سره تړاو ولري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې تهران به خپل وروستي وړاندیزونه د اګست په 15 تر نیمې شپې د مخه په لیکلې بڼه واستوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسۍ جګپوریا استازي جوزف بوریل د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورنې لپاره د لویدیځ قدرتونو او تهران ترمنځ د دغو اوږدو خبرو دی او همغږي کوونکې په توګه رول لوبولی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وویل که زموږ نظر ومنل شي موږ چمتو یو چې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې دغه تړون بشپړاو اعلان کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس ویل د واشنگتن ځواب په عام محضر کې اعلان نشي او هغه به مستقیم ښاغلي بوریل ته واستول شي. پرایس دا هم وویل چې دې تړون ته د بیرته ستنېدو یوازینۍ لاره دا وه چې تهران خپلې غیر ضروري غوښتنې ودروي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي چې راتلونکې ورځې به یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره د پاتې موضوعاتو د هواري لپاره مهمې ورځې وي. نوموړي دغه راز پر واشنگتن غږ وکړ چې د خبرو د پرمختګ لپاره د یو څه نرمښت یا انعطاف وښيي.
له خبرونو ورآخوا
له غزنی مو د سیلابونو د اوبو راوتلو لامل چې کوم سورلی موټر چپه شوی وو او همدارنګه تلفات هم درلودل راپور درلود، خو د وخت د کمښت لامل نه شو کولای چې د راپور خپور کو. زموږ په راتلونکي خبری مجلو کې به دا راپور خپور شي. اوس هم ورزو نړیوالو مطبوعاتو ته زموږ همکار اسدالله لودین کتنه کړي، هغه ته وغوښ شو.
د بریتانیا انډیپندنت خبرونه د طالبانو د حکومت یو کلنۍ ته په اشاره لیکلي د طالبانو د واکمنۍ کلیزه داسې ستنه دي چې په وحشت ورته وکتل شي او یا بې تفاوته وګڼل شي، ځکه افغانستان له بریتانیا سره بې اړیکې نه دی. انډیپندنت زیاتوي په افغانستان کې د بریتانیا نفوذ د افغان انګلیس دویمې جګړې یعنی 1880 تر 1880 کلونو وخت ورګرځي. دا هغه وخت و چې بریتانیا افغانستان اشغال کړ او د بریتانوي هند برخه وګرځوله. د خبرونه په لیکنه بریتانوي ځواکونه د 2001 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې هم په افغانستان کې د طالبانو او القاعده په ضد وجنګیدل او تیر شلو کلونو کې بریتانیا د افغانانو د حقونو او خزو ملاتړ کړی دی. انډیپندنت پوښتنه کړې آیا په دومره سادهګۍ کې دلی شي چې د لوستو افغان میرمنو یو نسل هیر شي؟ هغه نسل چې د زکړو په هڅونه کې بریتانیا رول لوبولی دی. خبرونه د افغان معترضو میرمنو وروستي مظاهرو او اعتراضونو ته په کتو لیکلي ځواک او میړانه د افغان میرمنو پرې خاکن غښته ده. لیکوال د افغانستان مشهوره شاعره رابعه بلخي او د افغان انګلیس د دویمې جګړې اتله ملاله میوند د بیلګې په توګه یاد کړي او ویلي دي همدغه تاریخي اتلانو افغان ښځو ته ځواک او میړانه په میراث پرېښه ده. سان فرانسیسکو کرونیکل امریکایي ورځپاڼې هم د طالبانو د حکومت یو کلنۍ ته په اشاره لیکلي طالبانو د دوشنبه په ورځ کابل کې د خپلې بریا جشن ولمانځه. ورځپاڼې لیکلي د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته د افغانستان اقتصاد ځپل شوی، خو له یو کال وروسته افغانستان کې ډیر څیزونه بدل شوي هم دي. دوی ویلي اوس پخوانی جنگیالي یعنی طالبان د حکومتولۍ لپاره هڅه کوي، خو په نړیواله کچه لا هم منځوي یا ګوښې ته پاتې دي. ورځپاڼې لیکلي طالبانو د خپلو ژمنو خلاف دا د کال وشو چې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه بې برخې کړي او ښځې مجبوره شوي چې عام محضر کې سر تر پښو ځانونه پټ کړي. سٹار ان سٹرایپس چې تر ډیره پوځي مقالې خپروي لیکلي د امریکا پوځیان چې له کابل د تخلیف عملیاتو کې ښکیل وو لا هم وایي چې د دې تحول اغیز پرې پاتې دی. د دغو عملیاتو پر مهال امریکا او د ناټو یو شمېر نورو شریکانو له 120,000 ډیر افغانان د کابل هوایي ډګر له لارې وویستل او د امریکا په ګډون بیلابیلو هیوادونو کې ځای پر ځای شول.
تیر کال کابل ته د طالبانو له ننوتو یوه ورځ وروسته نړیوالو ځواکونو د هوایي ډګر له لارې د خپلو اتباعو او همکارانو د تخلیه 15 ورځنۍ بهیر پیل کړ. دغه بهیر له هماغه پیله خونړی وو او په نمړی ورځ چې د زمري یا اسد میاشتې 15 نیټه وه لږ تر لږه درې کسان د الوتکې له باډۍ راوغورځېدل او مړه شول. د دغه مړو شوو کسانو په منځ کې یو هم 26 کلن ډاکټر فدا محمد امیر وو چې کورنۍ او سوان ناوی له هم د غم پر ټغر ناسته ده. دا چې ډاکټر فدا محمد ولی له خطر د غډک سفر تملا و تړله او کورنی اوس په څه وضعیت کې ده اسد الله لودین پرې دغه تفصیلی راپور جوړ کړی دی.
دا د امریکا د هوایی ځواک د هغې پوځي الوتکې غږ دی چې تیر کال د زمري یا اسد میاشتې 15 ترې د کابل په هوایی ډګر کې لږ تر لږه درې کسان راولوېدل او مړه شول. د دغه الوتکې پر باډۍ د سپرو کسانو شمیر زیات لیدل کېده، خو له غورځېدو وروسته د دریو کسانو مړینه تایید شوه. په وژل شوو کسانو کې د کابل د پغمان ولسوالۍ ځوان ډاکټر فدا محمد امیر هم شامل وو. فدا محمد د کابل د یو خصوصي پوهنتون د ستوماتولوژي له څانګې تازه فارغ شوی وو او د دې ښار شهید څلور لارې کې د غاښونو کلینیک هم درلود.
نو هغه ورځ به داسې ورځ چې زه به هغه په ژوند کې مې کله چې مور او لاسه ور چې هغه په سره هم راځي تاسو خپل داسې فکر وکړئ.
شاهجان د ډاکټر فدا محمد مور ده. هغه وایي د زوی د وجل کېدو غم لا تازه دی، خو ګیلمنه په دې ده چې تر اوسه یې نه امریکایي چارواکو او نه هم د طالبانو حکومت پوښتنه کړې ده.
دوله کاله ته مکتب یو وایا وکاله ته پانتون دی وایا دوه مجبورې د کار کول زه کولی د چین منګه وضعیت خرابې ده ویل و چې څه حال برازي نه خو په قرضاره و د افغانستان باندې خو بعد اوراد راغله چې څه خبره ناچاري راغله کنه هیڅ وخت یو دوستر د کار نه کوي.
ډاکټر فدا محمد امیر د څلور ورونو او 15 خويندو مشر ورور او لوجل کېدو مخکې د همدی لوی کورنۍ یوازنۍ نفقه ګټون کوي. د فدا محمد مور وایي لزوی د نګدی یو کال ناوې ځوانه پاتشوه او پر دې سربېره یې تر اوسه د واده پورونه هم نه دی خلاص چې دوی ورسره زوريږي. شاهجان وایي لرسنې پراته نور هیڅ هم د خواخوګي په پار ور نه دی ورټکولې.
څه دفعه دغه رسانه راغله له نظر له قدیم نه په زخمو کې مال ویدوړې مونږ ترې څه وکړې بیا را اولاد هم د څه شوی وای به درد ورمال شي نو مونږ از دیمه درد به څه دی وخل مونږ ماشومان خو د ټول د سړي د خبره وړه وړه دی هغه پاتې د سر پر اسام دغه و تحصیل کړه د خبره هم دغه و سم چې دلو دی کنه دلو دی پنده مسره کړه کار سم کاوه د کور نیمه ډوډۍ هم خراب پدم تحصیل کوچو درګې چې مونږ آینده خشي.
د فدا محمد مور د عدالت غوښتنه کوي او ادعا کوي چې زوی په لوی لاس د پیلوټ او یا هم د هوایی ډګر د ترافیکو د مسول د غلط پریکړې ښکار شوی دی.
ما
منګه ډیر قرضدار او جده دی واده تقریبا یو کال وتله خدای افغانستان هغه خطه معلوم نه راست مرواج هوټل کې به منګه واده وکړو.
د ډاکټر فدا محمد پلار پاینده محمد ابراهیم خیل چې اوس وزګار په کور ناست دی وایي زوی د ماستری او ډاکټرا ارمانونه ګورته یوړل. هغه وایي زوی تروم ټولګي پورې د پغمان په یو کلیوالي خوندزي کې زده کړې وکړې، خو وروسته د خو زده کړو په مقصد د خوشحال خان مینه محمود هوتکی لیسې ته ولاړ. د خوندزي له فراغت وروسته فدا محمد دولتي پوهنتون ته نه بریالی کیږي، خو پلار یې وایي په شخصي لګښت او سختو شرایطو کې یې وکاله خصوصي پوهنتون پرې ولوست. د پوهنتون د فراغت او واده یې لا کال نه و پوره چې هغه د الوتکې له باډۍ راولوید او د ژوند لاره یې بېله کړه. پاینده محمد ابراهیم خیل وایي زوی به هر ته د تګ هیڅ نیت نه درلود او نه یې دوی ته په دې اړه څه ویلي وو.
سهار له کوره ووته سرای شهید کې کلینیک د غاښو دلوده تقریبا درې درې نیمه بجې هغه زنګ وو او داسې پېښه شوې ده. د محمد تاز دادم مالو و داخل تیارې غورځولی ده.
پاینده محمد ادا کوي د ده زوی او نور هغه کسان چې د الوتکې په باډۍ پسې سریښو امریکایي ځواکونو په لوی لاس وژلي دي. د ده په ټکو دغو کسانو غوښتل الوتکې ته پورته شي، خو په نیمه لار کې پرې پیلوټ دروازه بنده کړې او دوی له څو متره فاصلې د ګام اچولو زړه نه دی کړی. دای پیلوټ او د هوایي ډګر ترافیک ملامتوي او وایي په داسې حال کې چې د هوایي ډګر امنیت ټینګ وو او کوم برید هم نه و شوی باید الوتکه نه وای الوزول شوی.
دا کار لازمه و چې دوی وکړي چې هیڅ مشکل مثال په میدان هوایي کې نه ده پېښ شوی. یعنی میدان هوایي مکمل ګوره دو پلاس کې و طالبان یې بیرون امنیت نیولی و نن مکمل دو نیولی و.
د کابل هوایی ډګر د امریکا او د ناتو د یو شمیر نورو غړو د تخلیه عملیاتو دوه اونۍ وخت ونیو او د تیر کال د اگست په وروستۍ نیټه پای ته ورسیدل. د دغو عملیاتو له پایله او کابل ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله د کابل هوایی ډګر بشپړه پوځي بڼه غوره کړه او ټول ملکی الوتنې یې وځنډېدې. په لزګونو زره کسان د هوایی ډګر شاوخوا دروازو ته په دې نیت راټول شوي وو چې ګواکې له کومو ښکاره اسنادو پرته به یې بهرنیان له افغانستانه وباسي. د دوه اونیو او له هغه راوروسته میاشتو کې له 1,50,000 ډیر کسان له افغانستانه وایستل شول چې بهرني اتباع د پخواني حکومت یو شمیر چارواکي او د نړیوالو ځواکونو پوځي او ملکی کارکوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي پکې شامل وو. په دوی کې یو شمیر داسې کسان هم الوتکه ته پورته شوي او بهر ته تللي چې له بهرنیو سره د کار هیڅ اسناد یې نه درلودل. د تیر کال د سنبلې یاوږې په څلورمه نیټه د تخلیه د دغو عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه هم وشوه چې 14 امریکایي سرتیري او 100 زیات ملکیان پکې ووژل شول. داعش وسلوالو هغه مهال د دغه برید پړه پر غاړه واخیسته. ډیرو لویدیځو ډیپلوماتانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او بیا د تخلیه پروسې پر څرنګوالي کلکې نیوکې هم کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون ډیرو مسؤولو چارواکو د دې کار ننګه کړې ده. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد چارواکو د تخلیه عملیاتو پر مهال د الوتکې له باډۍ د افغانانو د غورځېدو په پیښه کې پیلوټ او د الوتکې عملیې ته هم براءت ورکړی. نیویارک ټایمز رسپانې 13 جون میاشت کې د امریکایي چارواکو په حواله وویل پیلوټ او د الوتکې عملیې د لا خطر د مخنیوي لپاره مناسبه پریکړه کړې ده، خو د قربانیانو کورنیو ته دا خبره د منلو نه ده. د ډاکټر فدا محمد پلار وایي ملګري ملتونه او نور لوړپوړې ادارې د دوی د عدالت غوښتنې غږ واوري او د زوی د وژنې جبران دی ورکړي.
امریکا یعنی په حساب از تسلیت په حساب مونږ ته کومه خبره ونه کوله. اوس باید مونږ هغه په حساب په داسې نړۍ باندې په ملل متحد باندې وشي چې د مونږ هغه هغوی واوري.
اوس هم ستاسو لنډ غږیز پیغامونه.
من محمد نور د غزنی دی ولایت ګلان رول سوالی د رسنی ک منطقه یم. دلته ډیر شدید بارانونه دي، خلکو کورونه او چپاکلو، خلکو ته توانونه ورسول. حکومت چې هیله ده چې موږ سره کومک وکړي. بیخي بارانونه شدید دي، بیخي بدحال دی، بیخي وضعیت خراب دی. د شپې 12 بجې وله داسې سیلابونه دي، ټول خلک سره په منډو ولو. بیخي ډیر اوبه راغلی دي، ډیر مشکلات یې رسولی دي خلکو چې دا زیراتو چې ولو ټول ټول خاري دا ولاړ ټول وبو سره یوړل موږ له حکومت هله د سیمو ته زر تر زر کومک ورسوي نو ازادي راډیو چې ډیره مننه کوو چې پیغام یې مشانه شرکړی دی.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا د ننګرهار ولایت د خالص په فامیلو د غرفو بازار سیمه ده. او دا بازار ګورې تاسو چې ده ټول سیلاب وړی دی، خوړونه وړی دي، رختونه دوکانونه وړی دي، نور دوکانونه مکمل مارکیټ وړی دی.